د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو بشیر ګواک ساسي کوربایم سلامونه درته وړاندې کوم. دا ګړی تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه دي. په پېښور کې دا وخت د غرمې 12 بجې دي. بوریوال کاکړ ته ورځو او خبرونه دي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر قذافي زوی او درې لمسیان وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې څلور کسه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. او په پېښور کې د پای ته رسېدلې نړیوال امن کانفرنس ګډونوال وایي په سیمه کې د ترهګرۍ د لامل معلومولو او هواري لپاره دي د پښتنو یو کمیسیون جوړ کړل سي. اوس بشپړ خبرونه. په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر قذافي زوی او درې لمسیان وژل شوی دی. د دې هیواد د حکومت ویاند موسا ابراهیم وایي د نیټو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې که څه هم واکمن مومر قذافي ژوندی پاتې شوی، خو د هغه کشر زوی سیف العرب او درې لمسیان وژل شوی دی. موسا ابراهیم د سیف العرب په اړه وایي چې نوموړی 29 کلن و او له جرمني څخه زده کړې ترسره کړې وې. موسا ابراهیم خبر اعلان ته هغه کور هم ورښکاره کړی چې پرون ناوخته پکې دا پیښه رامنځته شوې ده. د نیټو چارواکو منلي چې په ترابلس کې یوه حکومتي ودانۍ په نښه کړې، خو د هغوی په خبره د دې برید هدف مومر قذافي نه و. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې د واکمن مومر قذافي پر ضد له څو میاشتو راهیسې د هغه د مخالفینو مظاهرې او نشتې دوام لري. د مومر قذافي د مخالفینو د نیټو د هوایي بریدونو مرسته هم ملګرې ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې چې د جنوبي وزیرستان سره شریکه پوله لري، نن په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان مشال راډیو ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکی پلی وو او خپل چاودیدونکو توکو ډک واسکټ ته یې د بازار په منځ کې چاودنه ورکړه.
یو ځانمر کې برید شوی دی. په نتیجه کې د شکیل د شورا رئیس شیرنواز خان، ویوا برمن او دوه کسان نور، دا څلور کسان وژل شوي دي او ټول ملکي وګړي دي او دا یې په بازار کې کړی دی.
درې ورځې وړاندې هم په همدې پکتیکا ولایت کې د یوې بلې سیمه ییزې شورا غړی په یو تروریستي برید کې وژل شوی و.
د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوالو. په پېښور کې د پښتو دوه ورځنۍ نړیوال امن کانفرنس پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې ستره غونډه کې د ډیورنډ لاین د دواړو غاړو ترڅنګ په نړۍ کې میشتو پښتنو ادیبانو ګډون کړی و. د دې دوه ورځنۍ امن کانفرنس په پای کې دا قراردادونه وړاندې کړل شو.
د پښتو د نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې خطه کې د میشته پښتنو یو داسې کمیشن تشکیل کړي چې د ترهګرۍ بنیادی اسباب معلوم کړي او د هغې د مخنیوي لپاره عملی لاره وټاکي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشته پښتنو بچوله د تعلیمي وظایف زیات کړي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په منځنۍ پښتونخوا یعنی فاټا کې دي سیاسي اصلاحات د هغه ځای د خلکو د آزاد مرزي سره ناقص کړي شي.
په پېښور کې د پای ته رسېدلې پښتو نړیوال امن کانفرنس په پای کې وړاندې کړل شوي قراردادونه مو اوریده. د بلوچستان حکومت ویلي چې د خپا بلوس ملتپالو د پخلاینې لپاره به یوه جرګه جوړوي چې له دې کسانو سره خبرې اترې وکړي. دا پریکړه د صوبې د وزیر اعلی نواب اسلم رسانی په مشرۍ کې ترسره شوې یوه غونډه کې شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
په غونډه کې د صوبې لوړ رتبه حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په اعلان کې ویل شوی دي چې په سرکاري توګه به یوه جرګه د ناراض بلوس مشرانو د پخلا کېدو دپاره ورځي او د بلوس مشرانو د غوښتنو د پوره کولو هڅه به کوي. یاد دوي چې نوابزاده هیر بیار مري، ابراهم دغ بوکټي، عطاالله منګل او نواب خیربخش مري له هغو لوړ رتبه بلوس مشرانو څخه دي کوم چې د پاکستان له حکومت څخه سخت ګیلمن او خوابه دي. دوی په وار وار دا ویلي چې د پاکستان حکومت او پوز له بلوسانو سره زیاتوب کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې امر کړی چې دا د معلومه سي چې د بلوڅو ورک کسان چیرې دي. په چین کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لس تنه وژل شوي دي. د دې هیواد حکومتي خبري اژانس وایي چې دا اور نن سهار د جیلین نومې صوبې د ټونګوا د ښار په یو هوټل کې لګیدلی چې له امله یې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خبری اجان زیاتوی چې ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او همدا ډول پر اور قابو مندل شوی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د بحرین پر حکومتي چارواکو ژغ کړی چې د خلکو حقوقو ته دی درناوی وکړي. د بحرین له بادشاه حماد بن عیسا ال خلیفه سره ولسمشر بارک اوباما پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویل دي چې په بحرین کې قراری د دې هیواد د ولس بنسټیزو حقوقو ته په درناوي پورې اړه لري. په بحرین کې په دې وروستیو کې یو پوځي عدالت د پولیسو د دوو کسانو د وژلو په تور کې څلور مظاهرچیانو ته د مرګ او درو ته د ټول عمر بند سزا اورولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. تاسو مشال ریډیو اورئ. په دې غړې کې درته دغه رپورټونه لرو. په پېښور کې د پښتنو په سیمه کې د امن په حواله نړیوال امن کانفرنس پای ته ورسید. مهمې خبرې چوي
یو خو د پښتنو یو د ملي وحدت ضرورت دی. پښتانه باقاعده په کرخو کې بیل شوي دي. بل قرارداد پکې دا دی چې د یو ملک د خاورې په بل ملک باندې حمله نه کیږي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي چارواکي وایي چې هر ورځ په نور نړۍ کې د سختو کارکونکو ماشومانو شمیر کمیږي خو په پاکستان کې زیات شوی.
2010 ته ماشومان د پر ډیر سخت کارو د سیلابونو په وجه ماشومان ډیر زیات متاثر شو. د ماشومان سکولونه تباه شو. غربت کې اضافه شو. د هغه په وجه چار لیبر هم نور سیوا شو. ټول دنیا کې چار لیبر کمیږي. پاکستان کې ریشو سیوا کې لګیا ده.
د دې ترڅنګ درته نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په پېښور کې دوه ورځنۍ پښتو نړیوال امن کانفرنس د پای ته رسیدو سره سم یو شمیر قراردادونه یا پریکړلیک منظور شو. په دې پریکړلیک کې غږ وشو چې قبایلي سیمو فاټا ته دي د سیاسي هغو په شمول ټول بشري حقونه ورکړل شي او لر او بر پښتانه دي سره یو شي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
پښتو نړیوال امن دوه ورځنۍ کانفرنس چې د اپریل په 9 نیټه پیل شوی و پای ته رسیدلی دی. د کانفرنس کې د دوه ورځو په مسلسلو ناستو کې پښتنو ته په ورپی خو ستونزو بیلابیلو لیکوالو سیاسي اقتصادي ټولنیزي کلتوري او تعلیمی برخو کې مقالې واورولې. په وروستۍ ناسته کې د کانفرنس تنظیمونکو د مقالو له محتویاتو څخه یو شمیر قراردادونه وړاندې کړل چې اکثره یې د کانفرنس ګډونوالو تایید کړل.
د پښتو د نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې خطه کې د میشته پښتنو یو داسې کمیشن تشکیل کړي چې د ترهګرۍ بنیادي اسباب معلوم کړي او د هغې د مخنیوي لپاره عملي لاره وټاکي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشته پښتنو بچولا د تعلیمي وظایف زیات کړي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په منځنۍ پښتونخوا یعنی فاټا کې دي سیاسي اصلاحات د هغه ځای د خلکو د آزاد مرضی سره ناقص کړي شي او فاټا ته د پولیټیکل پارټیز اکټ ایکسټینډ کړي شي. ورسره ورسره دي د پاکستان په نو پنور علاقو کې رایج تمام بنیادی آئینی حقوق د فاټا خلکو ته هم ورکړي. کراچی د پښتنو اکثریتی خار دی. په کار دا چې پښتنو په اکثریتی علاقو کې تعلیم اسانتیاګانې ورکړي او دغلته پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم بندوبست وشي. ورسره ورسره دی دغلته د ولی خان یونیورسټي یو کیمپس پرانستی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سربراه سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د وړاندې کړې شو قراردادونو د عملي کولو په لار کې به د دوی ګوند څومره ثابت قدم وي وویل.
مونږ به سولې لپاره او د ورولۍ لپاره چې کوم کارونه پېښ شوي د هغې مرسته کوو او انشاءالله په هر فورم به دا راوچتو. سینیټ کې او بل ځای کې چې موقع ملایږي مونږ پرې خبره کوو. دې کې اکثریت کارونه سره داسې متفق چې کوم چې سولې باره کې امن باره کې هغه مونږ سره بېخي متفق یو.
سیاسي کارپو او د عوامي نېشنل ګوند سینر غړي اشم بابر هم له ګڼو قراردادونو سره خپل همغږي وښوده.
ضروری قراردادونه چې کوم دی هغه د دې چې یو خو د پښتنو یو د ملي وحدت ضرورت ته پښتانه باقاعده په کرخو کې بیل شوی دی. که د قبایلی سیمه ده د هغې قانون چې کوم دی هغه بالکل د انساني حقوقو خلاف دی. پکار ده چې په قبایلی سیمه کې داسې اصلاحات وشي او په قبایلی سیمه کې سیاسي پارټو ته د اجازت ورکړی شي چې هغې خپل چې کوم دی عمل جاری وساتي. بله قرارداد پکې دا دی چې د یو ملک د خاورې په بل ملک باندې حمله نه کیږي. دویم پکې دا دی چې د افغانستان په معامله کې چې دی بیرونی مداخلت هغه پکار نه دی چې وشي. نو داسې خو نور هم ډېر قراردادونه شوي دي، خو دا زما په نظر باندې اهم قرارداد دی.
د امن کانفرنس ویاند شهاب خټک په خپله اختتامي وینا کې په پښتون دښمنه قوتونو غږ وکړ چې پښتنو په دې کانفرنس کې دا وښوده چې دوی نور خپل نسل کشي نشي زغملی.
پښتانه دا عزم لري، دا حوصله لري چې دا راغونډې دیشي، دا یو ځای کې دیشي. او زه هغه قوتونو ته دا ویل غواړم کوم چې د پښتنو خلاف په سازشونو کې مصروف دي چې د دې کامن امن کانفرنس نه دی. دا یو سبق ضرور واخلي چې پښتانه نه خو چا غلام کړي دي او نه به د چا غلامان شي. او هر هغه قوت کاغه د شرق نه راغلی دی او کاغه د غرب نه راغلی دی، هغه دې دا واوري چې پښتون یو ځان له قوم دی، د خپل یو حیثیت دی، د خپل یو نسل دی، د خپل یو تاریخ دی، د خپل خاوره ده. او دا ورکې دوه قوم هر هیڅ کله نه دی.
د کانفرنس پر وروستی پیر کې پښتنو سندرغاړو د شپې تر ناوخته د موسیقۍ په پردو کې د پښتون د بیدارۍ نارې پورته کړې او د کانفرنس ګډونوالو په تودو ولولو بدرګه کړې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم د ځینو ګډونوالو خبرې اورو چې باز محمد عابد موږ ته را لیکلي.
طاهر زلان هم د کابل نه راغلی. ما دغه سیمینار اغیزې له هر څه نه اول خدا زیات دي چې هغه پښتانه چې په فکری توګه سره ډیر نږدې دي خو ځنو وختي سیاستونو سره لري کړي دي، په دغه سیمینارونو کې یو غوره لار ده ترڅو هغوی رايوز شي او هغه یو فکرونه، هغه یو جذبې چې په دوه زړونو کې دي هغه سره را نږدې شي او یو بل ته هغه انتقال کړي. او انشاءالله چې همدغه سی پروګرامونه دلته او هلته رواني نو لرې نه ده چې پښتانه یو شي، یو موټی شي. هغه چیلنجونه، هغه کوم بحران چې دغه سیمه ورسره مخ ده او د هغې لپاره د یو حل لارې پیدا کولو په هڅه کې.
ارشاد رغان دیم، ننګرهار نه راغلی یم. د امن دغه نننی کانفرنس ډیر ګټور ده، خو زما په نظر ډیره ګټه به هغه وخت کې چې په هغو مسایلو چې دلته بحث کیږي عمل هم وشي. لیکوال او شاعران چې مختلفو پښتنو سیمو نه راغلي په خپله سیمه کې، دوی باید له خپل نفوذ په استفادې سره سیاستوال اړ باسي چې هغه پرېکړې چې دلته کیږي هغه عملي کړي، ځکه دوی یوازې په خبرو باندې کار نشي کېدای. او په کار ده چې د دغه کانفرنس د پرېکړو عملي کېدو ته سیاستوال هم مرسته وکړي.
عزت الله زواب، ما د ننګرهار نه راغلی. پښتنو د سیمې امن یو ډېره ضروري اړتیا ده او دغه شخړه چې روانه ده د دې سوجوهات دي سلاملونه دي چې هغه په ګوته شي او هغه ته د حل لارې وموندل شي او پښتانه په خپلو کې کینی سره جرګه شي، انشاءالله چې زمونږ د هڅې به بریالی شي.
زمانو طاهر هوتک او له ما سره تقریبا لس دولس کسان د ژوبه زخم سړي راغلي وو او د سیمینار ته سپیشلی. او د سیمینار سه کومه ګټې د مجموعي تور باندې سړي د پښتانه کام یا پښتني سیمې ته سه کومه مسله پېښه ده، نو په دا دغه لپاره به انشاءالله زما دا یقین دی چې شبه ثابت سي، ځکه چې اوس دا وخت موږ ته د امن ضرورت ده او د امن د لپاره سړي داسې پروګرامونه کول زما په خیال زه ډیر ضروری بولم.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې د نړیوال پښتو امن کانفرنس په پای کې د منظور شو قراردادونو په لړ کې یو د همو چې په کورم ایجنسی کې دی د امن لپاره هلې ځلې وشي او هلته تړلې لارې دی بیرته پرانیستل شي. یاد دی چې تېره ورځ په اسلام آباد کې هم د کورمې خلکو د پاړه چنار د لارې د پرانیستلو لپاره احتجاج کاوه. طارق اورکزی په رپورټ لري.
په پېښور کې جوړ شوی دوه ورځنی نړیوال پښتو امن کانفرنس په دوهم ورځ د حکومت د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره خپل کردار ولوبوي. د کانفرنس په پای کې په منظور شوو قراردادونو کې د حکومت څخه وغوښتل شول چې په فوري توګه د کورمې ټولې تګ راتګ لارې د خلکو لپاره پرانیستل شي، ځکه چې د یوې لوی مودې نه د کورمې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. په کانفرنس کې قراردادونه وړاندې کولو نه پس لیاقت امین مشال ریډیو ته په دې حقله وویل.
تشدد په ټوله قبایلی سیمه کې انتها ته رسیدلې دی، خو په کورمه کې زه ډېر افسوس سره یم چې انتهایی ظلمونه روان دي، خو په اوسه پورې نه په دې باندې زمونږ د پاکستان چارواکو څه داسې قدم اخیستی، نه د انساني د بشري حقوقو څه تنظیمونو داسې غټ قدم اخیستی. د دې امن کانفرنس په دې باندې خاص کر ډېر د تشویش اظهار وکړو چې څلور کالونه زیات کېږي چې دغلته سړکونه بند دي، مونږ ته دا قرارداد راغلی او په هغې باندې اتفاق دغه وشو. د دې په منځ کې حکومتي چارواکو نه پکار دي چې کم از کم اور بند وکړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه قسمه قراردادونه خو وړاندې شي، خو والی کانفرنس کې د کورمې د مستقل امن دپاره څه لاره وضع شوې ده؟ نو په ځواب کې لیاقت امین وویل،
مونږ څه نظامي خلک نه یو، مونږ سره هېڅ نشته، دا خو د اهل قلم غونډه وه، مونږ خو صرف غوښتنه کولی شو. که د دې لیکوالو په نیت باندې وي نو دوی هر څه ته تیار دي چې هر چا ته مینت ته ورشي، درورې جولې وته ونیسي، چېر ور تاسو ورونه یې انسان دي، هر څه راضي پکې، خو راضی کینه روغ جوړ ته، نو دې ته خو هر شاعر ادیب هر پښتون هر افغان دې خبرې ته تیار دي.
بلخوا مونږ چې کله د کورمې جنسي اوسیدونکو حاجي شریف خویدت خیل سره د سولې او امن د ټینګښت لپاره د کانفرنس لخوا د قرارداد په حق له خبرې وکړې. نو د وویل،
پښتو عالمی کانفرنس د دوی یو لوی احسان په موږ وکړو چې دوی یو قرارداد پاس کړو، چې دوی وویل چې د کورمې ایجنسی کوم روډونه کوم سړکونه تر څو کالونه بند دي دا د کولاو کړی شي، هلته د امن راوستی شي. نو موږ دې قرارداد هرکلی کوو. زه د چارواکو نه د حکومت نه دا خواست کوم چې دوی د په دې قرارداد باندې ډیر زر عمل وکړي.
یاد دې وي چې د کال 2008 نه په کورم ایجنسی کې د فرقایزه ډلو ترمنځ د شخړو د وجه د امن وضع خرابه شوې ده، چې له امله د کورم دواړو مذهبي ډلو خلک د یو او په بل علاقو باندې تګ را تګ نشي کولی. د دې دپاره د کال 2008 کې د فرقینو ترمنځ د مری لوز نامه راتلو نه پس د کورم لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوې، خو له د یو ډلې لخوا د جرګې خلاف ورزي وشوه او دوه میاشتې تېرېدو نه پس لارې یو ځل بیا بندې شوې. دې کال فرواری په میاش کې د جرګې د کامیاب کوششونو نه پس د کور میلارې یو ځل بیا کولو شوې، خو د مارچ په 25 نیټې د نامعلومو وسلوالو لخوا د مسافرو گاډو باندې د بریدونو نه پس یو ځل بیا د ترهګرې د خطرې په وجه د کور میلارې وتړل شوې، چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق قرقزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې سپارک ویلي دي چې 2010 کال د ماشومانو لپاره زیات خطرناک کال و. د نورو کلونو په نسبت تیر کال په ماشومانو د ظلم زیاتی او دوی ته د دوی جایزه حقونو نه ورکولو پیښې زیاتې مخې ته راغلي. احمد الله پی رپورټ لري.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک کال 2010 د ماشومانو لپاره د تیرو کلونو په نسبت زیات خطرناک کال ګرځولی دی. سرخار اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کال 2010 څنګه وو د عنوان سره ادارې د یو سیمینار تابعا کړی وه، چې پکې د سپارک ایگزیکټیو ډایرکټر ارشد محمود او د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا د قومي اسمبلۍ غړي بشرا ګوهر نه علاوه سمر من الله، کترینا حسین او د نورو یو شمېر خیر ښېګړو ادارو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون کړی وو. سیمینار ته خپل وینا کې ارشد محمود وویل چې بدقسمتۍ سره زمونږ په ملک کې تر اوسه ماشومانو ته د دوی جایز حقونه نه دي ورکړی شوي، او دغه وجه ده چې پاکستان کې د ماشومانو سره د ظلم زیاتۍ واقعات په زیات تعداد کې رامخته کیږي. د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره خبرو کې ارشد محمود وویل،
2010 د ماشومانو لپاره ډېر سخت کال و. د سیلابونو په وجه ماشومان ډېر زیات متاثره شو، د ماشومانو سکولونه تباه شو، غربت کې اضافه شو، د هغې په وجه چایلډ لیبر هم نور سوا شو، ټوله دنیا کې چایلډ لیبر کمیږي، پاکستان کې ریشو سے وکیل بھی لگیا تھا. دغه سے چکم کورونو کې ماشومان کار کوي. په 2010 کال کې وو ماشومان شپږ جنہ کې یو الک داغي مرګ شو. بیا د سیالکوټ په شانته واقعیات هم شوې دي. بیا د اف سی آر د لاندې هم مسلې دي. په ټرایبل ایریاز کې او په خیبر پختونخوا کې چې کومې جګړې روانې دي، داغې د لاسم ماشومان ته نقصان رسی. په دې سویسایډ دماکو کې 92 ماشومان چې کوم دی په کال کې وژل شو، او اوس پکې دا نوې خبر امراله چې سکول بسونه تاسو ته پته ټارګټ شوې دي.
د یو تپوس په جواب کې چې په ماشومان د ظلم زیاتې واقعیاتو د مخنیوي لپاره ستاسو اداره څه هلې ځلې کوي او د لړکی حکومت ته څه خبرداري ورکوي، ارشد محمود وایي:
زموږ ټول رپورت په هر چپټر کې ورپسې اخره کې ریکمنډیشنز دي چې دا مسلې دی او دا د حل دی، او باقي موږ خو شزونه هایلایټ کول شو ویل شو چې دا مسله ده او حل یې د هغه حکومت سره ده. زموږ کار دا دی چې موږ په هغه پرشر واچو هغه ته یاد دیګرنه ورکو چې دا مسلې دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نه چې موږ وپوښتل چې خیبر پښتونخوا کې ستاسو پارٹی په اقتدار کې دا صوبه کې په ماشومان د ظلم زیاتۍ او دوی نه په زور کار اخستو واقعیاتو د مخنیوي لپاره موڅه عملی ګامونه پورته کړی دي.
خبر پښتونخوا کې خو چې زو ګورمان یو اپریشن هم تیر شو، فلډ زوم کافی افیکټ کا، ډسپلیسمنت سو مشلل، او بیا موږ ګورو چې هغه قدمونه کافی اغستې دي. هغه په لیجسلیشن کا خبره کوي نو په دې رپورت کې لیکلي دي چې د خبر پښتونخوا واحده دغه چې لیجسلیشن یې پاس کړی دی چایلډ پروټیکشن حواله سره رولز جوړول دي په کار دی. او زستاسو ریډیو پته ته په خپل ووم کېنم چې ایته ووم چې رولز جوړ کړي کنه، ولې دومره ډیلی شو؟ 2010 کې هغه لیجسلیټ کړل چایلډ پروټیکشن لپاره، او زما په خیال چې کوم زما لپاره تشویشناک دی او دادی چې کوم ماشومان زموږ د سکولونو نه بهر دي، چې کوم سکولونه په دماکو الوتلي او لاوس پورې هغه بیا نه ریابلیټیټ شوي نه دي، نو هغه ریابلیټیشن ډېر ضروري دی چې څومره زر ریابلیټیشن زموږ بچي واپس سکولونو ته لاړ شي.
سپارک په خپل رپورټ کې زیاتوي چې کال 2010 کې 92 ماشومان د ترهګرۍ په پیښو کې مړه او 113 پکې جوبل شول. د سیلاب او ترهګرۍ د واقعیاتو له وجې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو په شمول ټول ملک کې په زرګونو تعلیمي ادارې تباه شوې، ولې تر دې دمه د دغه تعلیمي ادارو د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه عملی ګامونه نه دي پورته کړي؟ احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو بل منظوري ورکړې چې تر مخې به اوس د عامه خدمتونو یا پبلک سرویس کمیشن د کمیټې غړي د 15 کلونو په ځای د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي. غلام غوث په رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن امندمنت بل 2011 په نوم د یو بل منظوري ورکړی ده چې له مخه به د کمیشن ممبران اوس د 15 کالو په ځای د 3 کالو لپاره ټاکل کیږي، او د کمیشن د ممبرانو لپاره د زیات نه زیات عمر حد 15 کاله مقرر کړی شوی دی. دا بل په صوبایي اسمبلی کې د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله وړاندې کړو او په غوسه توګه د اسمبلی غړو پاس کړو. د دې بل په اقلا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل:
دا سده جی په دې کې مونږ یو کمیټي کابینټ جوړ شو او هغه کې زه مشر کړم، او مونږ په دې کې ډېر ریکمنډیشنز دي او قانون کې رولز ریګولیشنز کې ټول کې دا سه تبدیلی راول یو خو ټینور کمو د دې 15 کال نه 3 کال کوو، او بیا چې کم دی اپریج لیمټ چې کم دی 65 بم کې هو ته چې دینه 65 نمبر یا غوی به افیشنسی نه دغه 65 نمبر چې کم یو خپل ریټایر کیږي اٹومیټیکلی. باقی چې کم د دوی مارکینګ سیستم او ای کې موږ د انټرویو نمبر کم کړي، او دا مورتو چې کم پینل ډپارټمنټس څخه کسان راځي ټول به ای ټول خپل کې به مارکس ډیستریبیوټ کوي، او چې کم یو مارکینګ شیټ جوړیږي او په بال پوینټ یا په انک کې به لکه چاغه مخ کې دیوس دی وخت په پنسل باندې کوي، او بیا روستا مطلب دا چې غیب را غیب شي نو ای کې لکه دغه گنجائش ته خرابې تو اور داسې دي چې کوم د ایټا تمنګ یو دوی ته چرته کوم داسې سکرینینګ ټیسټ تاسو کوي، نو دا ایټا یا ان ټی ایس یو بل اداره ده د دې په ذریعہ کوي کمپیوټرایزیشن پکې راولو، نو ډېر اصلاحات راولو ان شاء الله د دې پولیس ریس کمیشن مو ټیک شي. سر
هم د دې بل په اړه په صوبایي سمندې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر عبدل اکبر خان مشال ریډیو ته وویل:
دا خو بیسیکلی مخکې د پبلک سرویس کمیشن د ممبر د پاره د عمر تعین نو کاغه به اتیاو کلو کاغه به اویاو کلو هغه ممبر کېدی شو. دوی نمبر خبردار چې داغه 15 کاله ټینه ور بو چې 15 کاله پر چې اپوینټ بشنه 15 کاله پورې باغه دغه پاتې کې دیش ممبر. اوس د دې بل سره والی سره یو دوه خبرو شو، یو خدای چې هغه عمر 15 کاله ته راغی، د 15 کاله نه سیوا کس په کوم نه هغه د پبلک سرویس کمیشن ممبر نشي جوړې ده. دویم نمبر چې کوم د چا 15 کاله په ځای باندې هغه ټینه ور 3 کاله شو، د 3 کاله نه به کس سیوا ممبر نشي جوړې ده.
عبدل اکبر خان مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دا بل به اوس گورنر لاسلیک کوي، او د گورنر لخوا د دې بل لاسلیک کولو نه پس به د کمیشن هغه ممبران د خپل دندې نه ګوښه شي، د چا عمرونه چې د 15 کالو نه زیات دي یا د دریو کالونو زیاته موده په خپل دندو تر سره کړی ده.
دویمه پدې کې دا پکې فیصله دغه شول چې لکه کم کسان الډي ممبران دي پوچ داغه د 15 پیټو کالونو دغه عمر سی واشه وي یا دغه د دریو کالونو ټنور سی واشه نو هغه کسان به ختميږي هغه د سرباغ
غلام غوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو اوریدونکو د تیر څو ورځو راهیسې د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ خاف ګوند د جګپړو غړو ترمنځ په راتلونکو کې په شریکه د حکومتي چارو په مخ بیولو او سیاسي ائتلاف په اړه خبرې اترې دوام لري. په دې اړه علمزیب خان رپورټ لري.
د تیر څو ورځو راسي د پاکستان پیپل پارټي او مسلم لیگ کاپ ترمنځ روان سیاسي ګډ جوړ هم تر دې دمه دوام لري. د لړکی د ایوان صدر ویان فرحت الله بابر وینا تر مخه د مسلم لیگ کاپ مشر چودري شجاعت حسین او بل مرکزی غړی فیصل صالح حیات د صدر آصف زرداری سره لیده کاته هم کړی دي. په دې اړه د پاکستان مطبوعاتي ادارو داسې خبرونه هم خپروي چې دواړه ډلې په دې سلا شوي دي چې راتلونکي موده کې یو ځای د حکومت واګې سنبال کړي او بیا وروسته د انتخاب په وخت یو بل سره کومک هم وکړي. مطبوعات دا هم وایي چې صدر زرداری د مسلم لیگ کاپ ډله باوري کړې ده چې دوی ته به په نوي سیاسي ګډ جوړ کې 15 د مرکزی وزارتونو او یو د ډیپټي وزیر اعظم څوکۍ هم ورکول شي. د مسلم لیگ کاپ سره د پیپلز ګوند د نوې پرمختګ کم پړاو ته رسیدلی دی او بیا د ډیپټي وزیر اعظم دا څوکۍ به حکومت څنګه په ځای کوي. په جواب کې د پیپلز ګوند له طرفه د قومي اسمبلی غړی ملک عظمت وایي هم د دې نوي پرمختګ په اړه چې کله مونږ د مسلم لیگ کاپ صوبائی صدر امیر مقام نه وپوښتل نو هغه په جواب کې وویل د ایوان صدر نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه امکان څرګندېږي چې د مسلم لیگ کاپ او پیپلز ګوند د وروستۍ ګډ جوړ به د مې میاشت په درې منیټه ولستا پډاګه کړی شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوس هم درته د پاکستاني ورسپانو غټکی سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو باندې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي خبر په غټو ټکو کې خپور کړی دی. ورځپاڼې جنگ، دان، نوی وخت، اکسپریس، آج، مشرق، ډیلی ټایم او دی نیوز لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د ملک په تاریخ کې د ټولو نه زیاته اضافه شوې ده چې پکې د پیټرولو نرخ د 100 روپو 50 یا پیسو په زیاتوالي سره 80 روپۍ او 120 پیسو ته رسیدلې ده او د غرنګ ډیزل 100 روپۍ 220 پیسې او د خاورو تیل 50 روپۍ 80 پیسې ګران شوې دي. پس پانی لیکي چې سیاستدانانو او ولس دا اضافه رد کړې ده، احتجاج یې کړی دی. اوس یو نظر په اداریو باندې. د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼې خپل اداریا پلوش عجب خبر ده چې موسم کې د بدلون او دریابونو او ډیمونو صورتحال کې د ښکار غوروالي راتلو باوجود لوشډنګ کې کمی په نظر ناراضي. اداري لیکي چې دا خو د ګرمۍ لومبه سر دی او د ګرمۍ په زیاتېدو کې د لوشډنګ دا سلسله دغه شان روانه وه. د احتجاجونو لګبل د امن او امان صورتحال هم خرابې دي شي. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا کې 200 میګاواټه پورې شارټفال یا د بجلی کمی دی کوم چې د شپږو نه اته غنټو پورې لوشډنګ کې پوره کېدی شي. نو باید چې صوبایي حکومت پسندیدګي سره دی اړخ ته پاملرنه ورکړي او د مرکز سره کینی او په دې کښاله خبرې اترې وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې مشترک مفادات کونسل صوبو ته د بجلی د منصوبو لګولو اجازه ورکړې ده او دا چې د راتلونکي ان اف سی ایوارډ پورې د هایر ایجوکیشن کمیشن په ځای ساتلو فیصله هم شوې ده. ادارې لیکي چې غونډه کې کوم منصوبو ته منظوري ورکړې شوه، په هغې کې داسې منصوبې شامل دي چې پکې په مجموعي توګه 1.4 میلیونه اکړه فټه اوبه ذخیره کولی شي، د کومو په ذریعه چې به 1,35,000 اکړه ځمکه اوبه کیږي او دغه شان به دا منصوبې قانون نظام ته 9,00,000 یونټه بجلی هم ورکوي. ادارې لیکي چې غونډه کې د دې نه علاوه په نور منصوبو هم خبرې اترې وشوې، خو له ضرورت د دې خبرې دی چې د اولس په ګټه کې کومې منصوبې وي هغه عملي کړی شي.
اوریدونکو، په پېښور کې 12:30 بجې شولې او بوروال کاکړ نه د خبرونو سر ټکی ور.
په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مومر قذافي زوی او دریل مسیان وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په پېښور کې د پای ته رسېدلي نړیوال امن کانفرنس ګډونوال وایي په سیمه کې د ترهګرۍ د لامل معلومولو او هواري لپاره دي د پښتنو یو کمیسون جوړ کړل سي. د بلوچستان حکومت ویلي چې خپه بلوسان بلوس ملت پالو د پخلاینې لپاره به یو قبایلی جرګه جوړوي چې له دې کسانو سره خبرې اترې وکړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما د بحرین پر حکومت غږ کړی چې د ولس هیلو ته دې درناوی وکړي او په چین کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي.
اوریدونکو، خبرونه مو د خبرونو سرټکی مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل او اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسی جرګې د غازو د نلیک په اړه هوکړه لیک تیر ورځ په غوڅ اکثریت تصویب ک. دغه هوکړه لیک له مخې بعد ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته تیریږي، چې د یاد هوکړه لیک له مخې بعد د ګیس د وستلو چارې په 2012 کال کې پیل شي او په 2014 کې به ورڅخه د غړو هوادونو ګټه اخیستنه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکړي.
د افغانستان ولسی جرګې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هند ته د غزیدونکو غازو نلیکي مسوده په اکثریت رایو تصویب کړه. د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لومړي مرستیال نور اکبري د غازو نلیکي یا پایپ لاین په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل او دا پروژه نه یوازې د دې هیوادونو لپاره اقتصادي ګټه وبلله، بلکې د دې څلور هیوادونو په سیاسي اړیکو کې هم د مثبت اغیز لرونکي وبلله.
طول این پایپ لاین گاز از منبع تا مقصد 1735 کیلومتر می باشد که از جمله 735 کیلومتر آن در
دی پایپ لاین اوګدواله ل پایل ناتر پای 1315 کیلومتر شکیږي، چې ل دې جمله 1315 شه د افغانستان په خاوره کې ل ترونډاین پایل او تر سپین بولدک پورې دوام کوي. د دې پروژې د امریکایي کمپنۍ شیرون لخوا ملاتړ کیږي او لګښت یې 1.8 میلیارد ډالر کیږي، چې کار به په 2012 کې پایل او 2014 کې به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي.
برداری از آن در سال 2014 آغاز خواهد شد.
ورپسې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یادې مسودې د تصویب لپاره له وکیلانو د رای ورکولو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان دا ګام د افغانستان او ټولو هیوادونو په ګټه بولي. د خوست پانتون د اقتصاد پانځه استاد نواب مرزای وایي چې په دې سره به په امن راوستو کې هم زیات کار وشي.
او په دې اقتصادي فرهنګ کې به د لومړي ځل دپاره افغانان ورګډ شي چې د افغانستان خاوره نه د جنګ دپاره باید وکارول شي، چې د څو پیړیو په موده کې یوازې جنګ دپاره کارول شوې ده، بلکې دا به د یو اقتصادي تجارتي ترانزیتي لاره شي. هندوستان او پاکستان یې دغه دا ګټه ده چې پاکستان به هغه نیمګړتیاوې هغه پروژې چې په هند کې او پاکستان کې د ګازو نه اوس محرومې دي، دوی به تولیدات زیات شي، صنعت به زیات شي او د دې صنعت به دوی وکولی شي چې په ډېره اسانۍ سره د افغانستان لاره منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته انتقال کړي. زه فکر کوم چې دا به سل په سلو کې تطبیقیږي او دا به د افغانستان او د منطقې نه یوازې اقتصادي ګټه وي، بلکې دا سیاسي ګټه هم لري.
د یادونه ده چې د دې پروژې موافقه لیک د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د هند انرژي وزیر ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې لاسلیک شوی و. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د امریکا څخه خبریدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د پینټاګان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو زور کم کړي، خو په اوړي کې به مخالف وسلوال خپل بریدونه زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید ورته تیار وي. د دې مقالې غټ ټکی اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې په پوځي لحاظ په افغانستان کې بریالیتوبونه ترلاسه شوي چې وجه یې هغه اضافي 1500 پوځیان ښودل شوي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا جګړې ته لیږل شوي دي. خو د ورځپاڼې په وینا په کابل او واشنگټن کې چارواکي وایي چې د اوړي د موسم پر رسیدو سره د طالبانو لخوا بریدونه زیاتېدلی شي. ورځپاڼې د امریکایي پوځیانو لخوا د 2011 کال د ورکړل شوي پوځي رپورټ په یادولو سره لیکلي چې د افغانستان د ثبات لپاره په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ستر ګواښ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پینټاګان د یو چارواکي له خولې لیکي چې امریکا او ائتلافي ځواکونو د افغانستان په ځینو ډیرو مهمو ځایونو کې وسلوال مخالفین کمزوري کړي. د دې چارواکي په وینا دا د نړیوالو ځواکونو پرمختګ ښیي، خو هغه زیاته کړې چې د داسې یو دښمن سره مخ دي چې کله هم بیرته پیاوړی کېدای شي. چارواکي ویلي چې د هیواد په جنوب کې طالبان له داسې مهمو ځایونو څخه پسې اخیستي چې په دودیزه توګه د هغوی مرکزونه پاتې شوي. په مقاله کې راغلي چې په پوځي لحاظ به پرمختګ شوی وي، خو دا وخت په افغانستان کې مهمه خبره د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو کمی دی چې د افغان امنیتي ځواک په پرمختګ کې خنډونه راولړی. همداراز په هیواد کې اقتصاد د پوځي بریالیتوبونو سره اوږه په اوږه چټک نه دی روان. بل مسله په افغانستان کې د حکومت په هر برخه کې د اداري درغلیو او فساد شتون دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د پسرلي او ګرمۍ په موسم کې به د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه زیاتېږي چې امنیتي ځواکونه باید ورته تیار وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کندهار د زندان څخه د 1500 ملګرو د ماهرانه خلاصون په ترڅ کې په تکتیکي او تبلیغاتي لحاظ لاسته راوړنې درلودلې. دوی په دې وروستیو کې په بریدونو کې هم زیاتوالی راوستي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د بریدونو زیاتېدل به د دوی ځواکونه په شا ونه تمبي، ځکه چې په ستراتیژیکه توګه طالبان له خپلو مرکزونو څخه په شا کړل شوي دي، خو دوی به بیا راځي او سخت غبرګون بخښي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا هغه ننګونه ده چې افغان او نړیوال امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای یو پخوانی چارواکی په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د افغان ملی پوز په اړه یو مقاله کې لیکي، کچیرې افغان ملی اردو یا افغان ملی پوز په خپل مر د افغانستان خاوره کنټرول نکړي، نو په دې کې شک نشته چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به یو ځل بیا دغه هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. زموږ همکار احمد شاه زمي دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته دروړي.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکی مایکل اف واکر په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکي، زما یاد دی چې کله زه په 1983 کال کې د کابل په کوڅو کې روان وم، نو د روس لخوا د روزل سوي خلق ډیموکراتیک افغانستان د پوز د دوو ځوانانو سره میمخسول. دوی فکر وکړي چې زه یو روسی چارواکی یم، نو په روسی ژبه روغبړ سره وکړي. ما په دری ژبه ځواب ورکړي چې زه روسی نه یم بلکې امریکایی یم، خو د دوی زړه ته ونه لوېده. دوی وخندل او په زور یې وویل امریکا ښه نه ده، اسلام ښه نه دی. دوی په مسکا سول او په ویاړ سره یې وویل موږ کمونستان یو. لیکوال زیاتوي، هغه وخت کله چې په افغانستان کې روسي پوځیان مخ په وړاندې روان و، په زرګونو افغان ځوانانو اسلام پریښودی او کمونستان سول، او د خلق ډیموکراتیک افغانستان په پوز کې ګډون وکړي. دا خبر سپینه نه و چې آیا دوی پرشته هم د مارکس او لینن په تعلیماتو خبر دي او کنه، خو دوی په دې خوشاله و چې د برلاسي او مخ په وړاندې تلونکي ځواک برخه دي. هر میاشتن خاطر لاسه کوي، مفت ډوډۍ خوري او نوې درشي او نوې وسله لري. روس د خپل لسکلن اوج جنگ پر مهال په افغانستان کې دنن او د باندې هر کال څه باندې 1,15,000 پوځیان وروزل او په عربا وروبلځ مصرف کړي، چې دا ډول دوی د خلق ډیموکراتیک افغانستان پوځ وروزي چې د هیواد په بیا رغونه او ثبات کې برخه واخلي. لیکوال لیکي کله چې په 1989 کال کې روسي ځواکونه د امو دریا لاري له افغانستان څخه ووتل، نو د خلک دیموکراتیک افغانستان یو شمیر هغه کمونیست اسکر هم چې د مجاهدینو پر ضد جنگیدلی و له هیواد څخه ووتل. ډیری نور اسکرو بیا د روس درشي وغورځولې او د روسي وسلې سره یو ځای بیرته خپل کلو ته ولاړه او د جنگ سالارانو سره یو ځای شول. ځینو نور بیا برت اسلام قبول کړي او ځینې بیا هغه وخت په طالبانو کې شامل شول کله چې دوی ته معلومه شو چې طالبان په افغانستان کې جنگ ګټي. تر هغه وروسته بیا اوس هم یو شمیر داسې پخواني عسکر سته چې د ایساف لخوا روزل سوي، د افغانستان د ملي اردو یا پوځ درشي اغوندي او په دوی ځان ورګټ کړی دی. لیکوال پر مخ لیکي کله چې د 2002 کال په پیل کې یو ځل بیا زه کابل ته ولاړم او د افغان عسکرو سره مې ولیدل چې اوس د ملي اردو برخه دي، په نوو وسلو سنبال دي، هر میاشت تنخواه اخلي او مفت ډوډۍ خوري. دوی دا ځل ډېر هیلمند او خوشاله دي او د ښه سباون په تمه دي. دا ځل دوی په انګریزي ژبه کې وویل امریکا ډېره ښه ده، طالبان ښه نه دي او اسامه بن لادن ښه نه دي. دوی دا ځل د برلاسي او ګټونکي ځواک برخه دي او له امریکا سره مینه کوي. لیکوال زیاتوي افغانان که څه هم د خلق دیموکراتیک افغانستان لپاره جنگیږي یا د مجاهدینو، جنگ سالارانو، افغان ملی اردو یا د طالبانو لپاره جګړه کوي، ډیری دې ته ګوري چې کومه ډله یا ځواک ګټونکی او برلاسي دي. لیکوال په پای کې لیکي اوس وخت رسیدلی چې افغان ملی اردو له ځانه یو پیاوړی ځواک جوړ کړي. کچیر دوی په خپل مټ د افغانستان خاوره کنټرول نکړي او پر نړیوالو سلساتو ځواکونو تکیه وکړي، نو په دې کې شک نسته چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به افغان ملی اردو هم د خلق دیموکراتیک افغانستان په شان تقسیم سي او هیواد به یو ځل بیا له کورنی جګړې سره مخامخ سي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
اوریدونکو، تاسو د باختر ستوري ادبی او کلتوري خبرونه په بل غړی کې اوریدئ. شي د ځل په دې خبرونه کې اقبال شاکر چې د ملکن د سیمې یو ډیر تکړه او خوږجبه شاعر دی، دا غسره د مرکې دوهمه برخه اوري. د هغه شیرونه هم اوریدئ شي او د سندرغاړو په غږ کې هم دا غ شیرونه درته په دې پروګرام کې لرو، نو اوریدلې مهروي. اوس درته یو مطبوعاتي کتنه لرو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې په پاکستان او مصر کې ځینې خبرې یو شان دي، لکه په دواړو هیوادونو کې اداري درغلۍ شتون لري. حکومتي ادارې کمزورې خو پوځ یې قوي دی او دواړه د امریکا ملګري دي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستانیان به هم د مصریانو په شان په خپل هیواد کې د بدلون لپاره راپورته شي او کنه. ګولایز د مقالې غټکی دروري.
د امریکای ورسپانه واشنگټن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیش پاکستان له مصر سره پرتل کړی دی او لیکي چې دواړو هیوادونو کې یو څو خبري یو شان دي، چې ځواکونه قوي او ولسی ادارې کمزوري دي. دواړو هیوادونو امریکا سره د القاعده پر ضد جګړه کې ملګري دي او امریکا د فشار لاندې دي. دواړو هیوادونو کې ولس د حکومتونو سپکاوي کوي چې د امریکای اثر لاندې دي. لیکوال ډیوډ لیکي چې په مصر کې د دې خبرو انقلاب لپاره لار هواره کړه او د دوی ناروا امتیاز یا وقار ورکول. خو آیا پاکستان کې د خوریدیشي او کچری وی نو اسلامي سخت ریزو تبا ود ملاو شي او نتیجې به ډېر خطرناک وي. بل پلوته د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. لیکوال ډیوډ په مقاله کې لیکي څنګه ممکن کېدی شي چې دا اړیکې بحال شي، کومې هغه لارې دي چې د پاکستان ازادي او د دوی اعتماد پر ځای شي او امریکا سره اړیکې هم خراب نه شي. لیکوال لیکي چې نړیوال چارو کې سفارتي جګړې روانې وي او هیوادونه دا غنی چې د دوی سپکاوی کیږي، د دوی قومي ګټو ته زیان رسي. لیکوال ډیوډ په مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د سلور هغه خبرو حواله ورکړی دا چې په سمه توګه یو بل ته نه دی رسیدلی او غلط فهمي راپورته کړی وي. اړمبه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنټ جنرال شجاع پاشا په واشنگټن کې د CIA مشر لیوان پیناټا سره ملاقات، چې د CIA کارکونکو ریمن ډیوس نیول او د ډرون بریدونو په لانجه خبرې وشوې. پاشا په خپل هیواد کې اعتماد د لاسه ورکړو خو ملاقات ګټور وو. څنګه پاشا خپل هیواد تستون شو نو امریکا په شمالي وزیرستان کې د ډرون لوی برید وکړو، چې د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا هر څه په سین لهو کړل. لیکوالي کې چې دویم د امریکای ځواکونو مشر مایک بولن دوه اونۍ وړاندې د پاکستان په سفر د استخباراتي ادارو له حقاني ډلې سره د تړاو خبرې وکړې. دریم تیر کال د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک سره ملاقات کې د نوموړي لیکوال باب وډوردز کتاب اوباما زوار حواله ورکړې وه چې دا خبره څنګه دوی کړې ده چې په پاکستاني ځواکونو سختې نیوکې شوې وي. لیکوال ډیوډ لیکي اخري د ډرون بریدونه دي چې پاکستاني خجالت سره مخامخ کړي دي. امریکا په ډرون بریدونو کې زیاتوالی راوستي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې تیر کال 143 ډرون بریدونو کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. بلخو د پاکستان ولس د ډرون بریدونو ته د دوی په خود مختاري گزار غني. لیکوال لیکي چې پاکستان کې د مصر په شان د انقلاب ضرورت دی چرته چې ولس د خپل مستقبل خبره کوي او د دې ته اړتیا لري. لیکوال ډیوډ د مقالې په پای کې تجویز کوي چې یو لار شته چې پاکستان خود مختاری پر ځای شي او امریکا سره اړیکی هم خراب نه شي. هغه د وسلوال طالبانو د ختمولو په اړه په خلاص زړه عملیات کول دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
آشنا ولی خپناستی
یار، د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده. اوسی واوره کنه؟
اوسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لري د مشال رادیو خبرونه واوري.
بلکل اوریدونکو، تاسو د انټرنیټ د لارې زموږ خبرونه اوریدئ شئ. پته خو یې درته ویلا، بیا به هم درته وایم mashalradio.com. تاسو هغه ته لاړ شئ او زموږ خبرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه واورئ، بلکې تاسو د غیزې نه ډاونلوډ کولای هم شئ، زموږ خبرونه لوستل هم شئ. ریپورټونه تشته دي، مرکیل تشته دي، تاسو هغه لوستل شئ، خپل نظر هم په څرګندول شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ هغه ته کوم تصویران چې دي، کوم ویډیوګان چې دي، هغه هم تاسو کتل شي او خپل نظر په مونږ ته راکول شي. تاسو مشال ریډیو اوري. اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د لویو طاقتونو د ناکامۍ په اړه یو مقاله خبر کړی چې لیکي څرنګه چې روس په افغانستان کې د تیری په محل یو شمېر ستونزو سره مخ و، همغسې امریکا په یو لړ مشکلاتو کې نن سبا ګیره ده. دغه مقاله زموږ همکار احمد شاه اعظمي لوستی او مهم ټکی یې تاسو ته دروروي.
آرټیمی کالینوفسکی په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکي چې له افغانستان څخه د روسي پوځونو تر وتلو وروسته محمد نجیب الله دوه کال افغانستان د روس د مرستې پرته یو ځای وساتي. پر ولسمشرۍ د هغه ټینګار آن د امریکا ولسمشر جارج بوش هم تر اغېز لاندې راوستلی وو، چا چې د 1990 کال په نیمایي کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو و عمومي سکرټر پیریس ډیکولار ته وویل چې دی د نجیب الله په اړه ډیر تیروتلی وو او د فکر کوي چې د روسي پوځونو له وتلو سره سم به د هغه حکومت راوپرځېږي، خو داسې ونه سول. لیکوال زیاتوي د افغانستان په اړه دا مشهوره ده چې دا هیواد د لویو طاقتونو هدیره ده او د بیلابیلو قبایلو او نژادي ډلو په منځ کې تیری کوونکي طاقتونه خپل ځان له مات سره مخامخ احساسوي او دا توان نه لري چې د یاغیانو په ضد وجنګیږي. لیکوال لیکي کله چې میخایل ګورباچوف په 1955 کال کې د روس د کمونیست ګوند عمومي سکرټر وټاکل سو، نو هغه له افغانستان څخه د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه، خو درې کاله وروسته لا هم په دې هیواد کې 100,000 روسي پوځیان موجود و. روسي مشرانو څو ځله بحثونه وکړه او د خپلو پوځونو د رایستلو پریکړه وکړه، خو بیا به وویل چې یو یا دوه کاله دی لا نور هم پاتې سي. لیکوال لیکي کیدای سي ګورباچوف د خپل مخکنی ولسمشرانو په دې پریکړه راضي نه وو چې په لومړی سر کې دی پر افغانستان تیرې وکړل سي، خو هغه غوښتل چې د روس طاقت دی پر خپل ځای پاتوي. لیکوال زیاتوي پر افغانستان د تیرې پر مهال روس هڅه کول چې افغان ائتلافي حکومت پر خپل پښو ودروي او کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ ورته ترلاسه کړي. دا ډول بروس په عزت سره له افغانستان څخه ووځي. د کلونو کلونو د اقتصادي او پرمختیايي مرستو او د زرګونو روسي کارپوهانو د ګمارلو سربیره هر څه په سند له وسول، ځکه چې درغلي او غلط پلانینګ هغه څه و چې دوی له کابل پر خپل پښو نه درېدل. لیکوال لیکي په 1980 کال کې افغان حکومت د روس په مشوره د کامی پخلاین پلان اعلان کړی چې دا ډول کمیونیست حکومت له بیلابیلو سیاسي مخالفینو او یاغیانو سره د روغ جوړ لپاره خبرې اترې وکړي، خو هیڅ هم په ګټه نسو تمام. لیکوال پر مخ لیکي چې د اوباما سپینماني دا وخت له همغه څخه پړاو تیریږي. د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د روسي سفارتکار ریچارډ هالبروک ټاکنه، د ګورباچوف لخوا د روسي سفارتکار یولي ورونټسو ټاکنه یادوي چې افغانستان ته د همدې مقصد لپاره راولېږل سو. لیکوال لیکي په پای کې چې کله روس له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د ایستلو اعلان وکړي، نو دی وویل چې افغانان په خپله باید امن راولي، خو ماسکو به یوازې د امن پروسې ملاتړ کوي. د اوباما انتظامیه هم په لومړي ځل له افغانستان څخه په 2011 کال کې د پوځونو د ایستلو د پیل اعلان وکړي، خو بیا دا موده تر 2014 کال پورې وغځول. او بیا وروسته کېدای سي چې اوباما هم په پای کې د ګورباچوف په څیر ووایي، موږ د رژیم ژغورلو ته نه یو راغلي، بلکې موږ دلته یو بدلون راوستي.
اوریدونکو، تاسې د احمد شاه اعظمي د خولې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی لوستل چې پکې لیکلي وو په افغانستان کې د لویو طاقتونو د ناکامۍ په اړه باید امریکا دا په پام کې ولري، ځکه چې څرنګه چې روس په افغانستان کې د تیری په محل له یو شمېر ستونزو سره مخ، همغه سي امریکا نن سبا د مشکلاتو سره مخ ده. تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو نوم تاسو ته بیلابیل سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. تاسو زموږ د ریډیو نه مختلف پروګرامونه اوریدئ شي، په دې کې کلتوري او خبری رپورټونه هم وي، او په دې کې 19 تفریحي پروګرامونه هم وي، لکه یو دا چې ده
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې
اوریدونکو دا پروګرام تاسو نن په 9:30 بجې اوریدئ شئ، او دا د هغه چا لپاره دی چې موږ نه به غوښتنه کوله چې تاسو د زړو سندرو یو پروګرام شروع کړئ، ځکه چې نن سبا کومه موسیقي چې دا اکثره خلک وایي چې هغه زړه په دې باندې خوه، نو دغه پروګرام موږ تاسو ته شروع کړی د ډیر وخت وشو او زموږ اوریدونکي یې ډیر خوښي. نو که چیرته تاسو هم غواړئ په خپل په دې پروګرام کې د خپلې خوښې زړې سندرې واوري، نو خامخا په کې ټلیفون کولی شئ او خپلې سندرې وغواړئ. زموږ د پروګرام کوربه چې هغه څو کې اکثره وخت مجید بابری، خو هغه به تاسو ته وړاندې کوي او تاسو ته به د پروګرام نور هم خوندور کوي. اوس یو ځل بیا یو مطبوعاتي کتنه دروړو. اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي د شمالي افریقا ولسی پاڅون د سیمې سویل اړخ ته روان دی، چیرته چې سیاسي مشران له خپل ځوان کول نه ډیر لري دي. دلته بیروزګاری او اداري فساد عام دی. ورځپاڼه وایي د هر څه ته په کتنی او دا چې د سویلي افریقي هیوادونو ځوان کول د انټرنیټ سهولت لري، نو کېدای شي چې دوی له خپلو حقونو لپاره د حقونو د غوښتنو لپاره راپورته شي. د مقالې نور ټکي د ګلایز نورو.
د برتانی ورځپاڼه ګارډین مقاله په مصر، تیونس، لیبیا، بحرین، سوریا یا شام او په یمن کې د ولسی پاسون او په ممکنه توګه دا پاسون سویلي افریقا ته د خوریدو په اړه لیکلې ده. مقاله لیکي چې کوم هیوادونو کې اولس پاسون کړی دی، باقی پاتې هیوادونو حالت هم دغه شان دی. اولس ځپلې کیږي او اقتصاد یې کمزور دی. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي افریقا پاسون به اوس سویلي برخو ته وغځیږي، ځکه چې دغه هیوادونو په قدرتي وسایلو گزاره کوي او خپل منځني جګړې هم زیاتې دي. مقاله لیکي چې اصلاحاتي ډله چې غانا، تنزانیا او مالی پکې شامل دي، خپل اقتصاد د پخوا په پرتله ښه کړی دی او د غربت د ختمولو او د مړینې کچه هم کمه شوې ده. په یاد شوي هیوادونو کې حکومتداري ښه شوې ده او د موبایل انقلاب سره خلک او نړۍ له دې هیوادونو سره په تماس کې ده. مقاله لیکي چې دې روان بهیر سره ډیموکراسي ته وده میلاو شوې ده. په 1970 کال کې یوازې دوا افریقایي هیوادونو کې جمهوریت وو، اوس سلویخ د افریقایي هیوادونو کې جمهوری ټاکنې کیږي. ګارډین مقاله کې زیاتوي چې افریقایي هیوادونه یو شان چیلنجونه ننګونو سره مخامخ ده. لومبه اندېښنه په آبادۍ کې زیاتوالی دي. پا په سب سهارن افریقای هیوادونو آبادی با په 2015 کال پورې 1.15 اربه ته ورسی، چې د ځوان کول شمیره و پکې زیات وی، او د افریقای خاریو آبادی کې با ځوان کول زیات وی. مقاله لیکي یاد دی وی چې شمالي افریقای هیوادونو ولسی پاسون کې د ځوان کول برخه زیاته و. هم د غشان دویم چیلنج د روزګار دی. زیمبیا چې په 1975 کال کې آزاد شو، نو 3 میلیونه نفوس یې درلود، خو اوس دا 3 چنده زیاته شوې ده، او د روزګار موقع یوازې د 3 لک نه 4 لک ته رسولې ده. په دې هیواد کې 3 میلیونه ځوان کول بیروزګار دي، چې بنیادی وجه په هیواد کې اداري فساد او سیاسي شخړې دي. مقاله لیکي چې دریم لوی چیلنج د ډیموکراسۍ جړلې دي. په افریقایي هیوادونو کې ټاکنو ته همیش د شک په نظر کتل کیږي، ځکه چې د سب سهارن هیوادونه بشري حقوقونه او د رای ازادۍ نه لري، او تاش په نامه سیاسي ګوندونه ازادي لري. په غانا، ایتوپیا، راونډا او د جبوتی کې واکمن ډلې د 80% نه زیات اوټونه اخستی دي. د دې اندازه کولی شي چې انتخابي نظام څنګه کار کوي. مقاله لیکي چې اخري چیلنج د افریقایي مشرانو له ځوان کول سره رابطي یا اړیکی لري او کنه. د افریقایي هیوادونو مشران له خپل ځوان کول سره هیڅ په رابطو کې نه دي. افریقایي هیوادونو کې د سیاسي مشرانو عمرونه 80 کاله دي، او په یورپ کې 55. ګارډین په مقاله کې لیکي چې د افریقایي هیوادونو سیاسي مشران له خپل ولس سره په لسانی توګه سلوک کوي، او د خپل ګټو لپاره ولس په ژبو لسانی توګه تقسیم کړي دي. د هیواد ځواکونه خپل زنبور لاندې ساتي، ځکه په راونډا، یوګانډا، اریتیا، ایتوپیا او زیمبابوې کې ځواکونو دغه سیاسي مشران د واک په څوکۍ کېنولي وو. ګارډین د مقالې په پای کې لیکي چې افریقا کې اولس اوس انټرنیټ سهولت لري، بیروزګاری زیاته ده، اداري فساد عام دی، نو کېدی شي چې نوې نسل د مودو راسي په څوکو ناست د واکدارانو پر ضد راپاسي.
تاسې د ګولایاز نه د امریکایي او د برتنی ورځپاڼې ګارډین د مقالې غټ کې اوریدل. مشال ریډیو ته غوږیس، او د مشال ریډیو نه موږ تاسو ته بیلابیل نړیوال رپورټونه وړاندې کوو.
زما کور، زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور، زما کلی کې اوریدل مه هېروئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زما کور، زما کلی چې ستاسي د کلی د دودونو او رواجونو په اړه پکې مختلف شایني موسیقي هم پکې د تاسو نن واورید، او بیا به یې سبا اورئ. تاسو کولی شئ د دې پروګرام په اړه لکه د نورو خبرونو په اړه هم موږ سره رابطه وکړئ او موږ ته خپل نظر ووایئ. اوس درته یو رپورټ لرو. په داسې حال کې چې جنوبي کوریا، امریکا او اروپایي ټولنه د شمالي کوریا سره د خوراکي توکو د مرستو نه پشا شوي، ملګري ملتونه وایي که نړیوالې مرستې نه وي نو 6 میلیونه خلک به په دغه هیواد کې د لوږې او خوارځواکۍ له امله د خطر سره مخامخ وي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو رپورټ لري چې نجیب امیر درته پښتو ژباړه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویره څرګندوي چې که نړیوال کومکونه ور ونه رسېدل نو په شمالي کوریا کې به 6 میلیونه خلک چې د دې هېواد د ټولې آبادۍ 1/3 برخه تشکیلوي د خوارځواکۍ او د لوږې له امله د خطر سره مخامخ شي. په دغه هېواد کې سخت ژمي، سیلابونو او د پښو او د خولې ناروغیو یو وار بیا د ځایي خوراکي تولید مخه ډبه کړې، او د خوراکي توکیو د بیو د لوړوالي له امله د وارداتو بیې نورې هم اوچتې شوې دي. اوس چې حالات داسې جوړ شوي چې دغه هېواد ته مرستې نه را رسېږي، امریکا چې شمالي کوریا ته د خوراکي موادو د سترو لیږدونکو هېوادونو څخه وه، اوس یې پریکړه کړې ده چې د جنوبي کوریا په پل به پل ږدي او نورې اضافي مرستې به نه کوي. همدارنګه اروپایي ټولنه هم په مرستو کولو کې زړه نازړه ده. امریکایي چارواکي دا پوښتنه مخې ته راوړي چې آیا په جنوبي کوریا کې وضع رښتیا هم دومره هیبتناکه ده او که نه، او په دې لړ کې په خپل اندازه لګول غواړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دوی به دا کار کله کوي او چې کوي به یې او که نه. نیویارک ټایمز لیکي که د ملګرو ملتونو رپورټ رښتیا ته نږدې هم وي نو بیا به هم وضع د ډېرې اندېښنې وړ وي. د ورځپاڼې په باور د شمالي کوریا مشر کیم جانګ ایل او د هغه نږدې خلکو ته د کرکې په سترګو د کتلو ډېر لاملونه موجود دي، ځکه هغوی په مزو کې ژوند تېروي او عادي خلک بدحاله دي. د شمالي کوریا رژیم د جوهري وسلو په یو پروګرام کار کوي او په دې لټه ده چې خپل دا ډول وسلې په نورو خطرناکو هیوادونو وپلوري. همدارنګه تیر کال د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ د ډوبولو له امله شپږ څلوېښت ماڼوګانو وژل شول. د دې ترڅنګ د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا په یو جزیره د توغندیو د برید په نتیجه کې د مقابل لوري دوه سرتیري او دوه ولسی کسان هم تیر کال وژل شول. ورسپانه لیکي د جنوبي کوریا غوسه طبیعي خبر ده، خو ولسمشر لی می یانګ باک وای ترڅو شمالي کوریا په خپلو کړنو بخنه نه وي غوښتي له مرستو به بې برخې وي. نو په داسې حالاتو کې د ورسپانې په باور د امریکا ولسمشر اوباما به ولې شمالي کوریا سره مرستو ته زړه ښه کوي؟ نیویارک ټایمز لیکي په لویه کچه د خوراکي موادو د کمبود وجه د حکومت غلط اقتصادي کړنلارې دي او په دې لاره کې باید د شمالي کوریا د مشرانو سره د اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره خبرې وشي. ورسپانه په اخره کې لیکي د دې هر څه باوجود د شمالي کوریا یوازې پرېښودل د ستونزې حل نه دی. په دغه هیواد کې د قحط له امله په 1990 لسیزه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک وژل شوي وو او د شمالي کوریا د ټولې ملامتۍ باوجود دا خبره باید بیا تکرار نشي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.